افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم او د لوی اختر دریم ورځ مو په خیر. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. اوري چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوي اوربان کړی وو او کبل مسله وه؟ نن سه شنبه ده د زمري 22 د اګست میاشتې 14 پیل خبرونه کیږي. له ملالی بشیر څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته ویل چې له امریکایي پلاوي سره خبرې راټولې سوې دي خو نهایي سوې نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوې. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریز نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمیر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف اقدامات کړي دي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشې کړي چې له لسو ورځو راهیسې په ناڅرګندو تورونو بندي ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سوه او یوه نامعلومه ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه سول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان شوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقات غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان سول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیر کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ورته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان شوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنونکي وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اور بند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان، هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په ارزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پورېسته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه سوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اور بند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره، څوک چې نږدې وو هغې ته ټولو ته تلیو، د اختر مبارکیانو مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډېریو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبانو له لورې نه اعلان شوی اور بند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رښتیا هم په ډېر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نامنو نامنو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وه او اوربند د داسې اوربندو چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا من اختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول سوی دلته. بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر خارونو یې د حملو او ترهګریزۍ طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباري عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لورې نه چې ترسره کړي.
دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوی، یو کتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم، ورځ په ورځ د صلح په لورې باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کې یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو لخوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري د جسته چې ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکې عبدالباري عارض و چې ویلي وسلوالو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوه ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشي ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دم کلی خور کې تالونه او زنګوګانې لګول شوي او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښي لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښ دي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوښۍ کې تېرې کړي، نو ځکه خو خوښي په اتڼونو لمانځي. عبیدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنې اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بلکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. د ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد ښار ته همدغه نن نورو ځایونو میله ځایونو ته راوتي دي او اختر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند اخلي.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی در داد ورده و دور اخترون جمعه گتل آقه که زینی چاوزین بکی دلی بلز بکی خدای دی نور هم دقیق در جنگ تغر تور کلم.
دوی په جنگ کې لخکیل خوا و غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښانه راتلونکي لپاره امن غواړي. نهه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلک د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت سوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 1500 زیات کسان مړه سوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال سوي دي. ناجي سپي د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتوشکلنه حسنا د کانګو په ناروغي اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستره ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی غم خلکو دم ورکول چې دې کیسه غوښې معده کوله چې نه پوهېږم چې څه شي دمانده پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداری لري نو نه پوهیږي چې لوري د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین روز حمله سر شو آمد، وضعیتش خوب نبود. از دین روز که یک ذره خوب است، من تا همی گروه خونش که بالا بره امشال آسیت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري.
اوسني ارقام په اساس باندې 206 نیوی پیښې ثبت شوي چې د هغوی له جملې څخه 2 مړینه ده، چې ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 25 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي، اما بایوتي د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحب په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. د بدسل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبي ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ سوه درهم تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف شکر ډېر سي قیمت یې دی نشي برداشتولی.
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پېښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره تماس کې دي چې د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوه ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په موخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له عملی د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوازي هغه ګرد سپړل کیږي، کټنان سیرل کیږي، پلاستیکان کوچي هغه سرل کیږي، هغه بیا په کورنیو کې اچول کیږي. کوم پروسیسنګ او پیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د وږې په ګمره کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
افغانستان اور پاکستان میں کاربن چلر اور پاکستان مشکل حالت ہے طرف کری اور ہندوستان نے روزگار کون سے کری تھا کابل کی عمر ہوتا ہے تجارت بغری
بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پوري د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دي او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ کوته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 950 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویترز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیه رویترز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال له می میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دو نور اروپایي هیوادونه فرانسه او برېټانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼوردون کوی سیمیسونه راستولی دی. جعفری لیکي د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وه او نتیجه یې معلومه نه سوه. حکمت اماس له هلمند: اول د اختر پر مهال کراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و. اتل زابله: د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنی اوربند وکړي او له خپلو وروڼو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي: د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنر لیکي: که په افغانستان کې سوله رانه سي، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. او قاسم ځواک له هلمند لیکي: په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کمه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمرغلي اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله پر هیواد کې مینه تویدل او وروژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمرغلي اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازان او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپل اختر مبارکي وایم. او پیغام پرېږدم ایبوت الله صاحب ته. ایبوت الله صاحب ته پیغام پرېښی د والا ملت سره دی. طالبان شته اختر کې ښه چلان وکړي. شکه تا ورسره کولای وربان به دې ورسره کولای. شکه تا کولای سوله به دې کړې. ته بیا اوسم شته د چیشکه خپلینو د الله سره په فراق کې د څو نفر شهیدان او زخمیان کو په حساب دي چې په کابل کې د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم توازه شو تر کې شو خو هغه اوس اور بند کړی وای. عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کوي. خدای دې هدایت ورته نور څه درته وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته
د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي، چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینه څخه د افغان حجانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری را خوشی کړي، او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د اورزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دي. را دي شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تېروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیمن د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې و چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخن و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې و، هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچینو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پوځي چارواکي هم وي، خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچینو خلک ډېر متنفر وکړه، چې یادو دلته دغه وخت والی جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچینو کې هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضې کسان سهوې وسولې، چې بعضې شاید ځینې راوړې شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره و، مګر اما ټول طالبان نه و، خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دې څه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبانه پشتبان